غلی پایاب چې په خبرونه کې مګډون وکړ. لته سودرنو اوردونکو هم مننه. تراتلونکو خبرونه الله مو مل.
سلامونه ستړي مشي وخت په کابل کې د مازدیګر څلور بجې شوې. لازد رادیو څخه روانه خبری مجله ته موزه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. د دې سات په مهمو موضوعاتو کې اوري چې افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات ناقص او ناورین زیږونکي بولي. په نورو موضوعاتو کې مو بیا له دې خبرو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د یو نوي پروګرام د پلي کېدو خبره کوي. خو تر دې هر څه وړاندې احمد تکل د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د کندز امنیتي چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت د شتارچي ولسوالي طالبانو نیولې ده. د اورزګان چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د لسګونه بهرنیو جنگیالیو د وژل کېدو خبر ورکوي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د روسیې خلک نن په سیمه ایزو او د ښاروالیو په انتخاباتو کې رایه ورکوي. بشپړ خبرونه. د کندز ولایت چارواکي تاییدوي چې د شترچي ولسوالي طالبانو نیولې ده. چارواکي وایي طالبانو پرون ناوخته له څو خواوو پر دې ولسوالۍ حملې پیل کړې چې په نتیجه کې ولسوالۍ سقوط شوه. د کندز د امنیت قومندانۍ ویان انعام الدین رحماني ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونه د دې لپاره چې ملکي وګړو او دولتي مامورینو ته مرګ ژوبله ونه وړي له ولسوالۍ ووتل او د تخار ولایت خاجغار ولسوالۍ ته په شا شول. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دې ډلې وسلوالو تیره شپه پر دشت ارشي ولسوالۍ بشپړه ولکه ټینګه کړه او پوځي تجهیزات او وسایل یې ولجه کړل. د اورزګان چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د لسګونه بهرنیو جنګیالیو د وژل کېدو خبر ورکوي. د اورزګان د امنیت قومندانۍ امنیت قومندان ډګروال محمد خطاب خنجری نن خبریالانو ته وویل د داعش ډلې شپږ څلوېښت وسلول چې یو دېرش تنه یې بهرني اتباع دي د دې ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې وژل شوي. ښاغلی خنجری وایي په بهرنیو جنګیالیو کې لس تنه د چین اویغوران او یوویشت نور یې د تاجکستان او ازبکستان وګړي دي. نوموړی زیاتوي چې په دې ډله کې د داعش ډلې مشران هم شامل دي. د داعش په وژل شویو قمندانانو کې یو مولوي صابر نومېده چې د داعش ډلې د وسلوالو مشري کوله او د هغه مرستیال مولوي عمر و چې وژل شوي دي. ډګروال خنجری همداراز وایي چې د بهرنیو جنګیالیو په جګړو کې برخه نه اخیسته خو د داعش وسلوالو ته یې لارښوونې کولې او وسایل او تجهیزات یې ورته برابرول. په پکتیکا کې د سیمه ایزو رسنیو پنځه تنه خبریالان چې طالبانو د جمعې په ورځ ګردیز ښار ته پر لارې نیولي وو نن خوشې شول. د راخوشې شویو خبریالانو له ډلې د کلید راډیو خبریال خیرالدین زکی ازادۍ راډیو ته وویل دوی د خبریالانو د روزنې په یو پروګرام کې د ګډون لپاره پکتیا ولایت ته روان وو چې طالبانو په زرمت ولسوالۍ کې ونیول او نامعلوم لوري ته یې بوتلل. زکی وایي طالبانو ورته وویل چې دوی یې په سهوه کې نیولي او ځکه یې خوشې کوي. نوموړی زیاتوي چې له دوی سره ټول شپږ کسان نیول شوي وو چې پنځه خبریالان او یو ښوونکی وو. افغان چارواکي وایي د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. په شمال کې 209 شاهین قول اردو په یو خبر پاڼه کې وایي د وسلوال تیره شپه هغه مهال په نښه شول چې غوښتل یې پر یوه امنیتي پوسته برید وکړي. په خبر پاڼه کې همداراز ویل شوي چې شپږ نور وسلوال هم د ملي امنیت د مامورینو لخوا نیول شوي دي. ازادي راډیو خبرونه اوري. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر وایي اروپای ټولنه د ایران په اټومي موافقه کې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي. علي اکبر صالحي نن د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې IAEA له سرپرست مشر کورنل فیروتا سره په کتنه کې دا څرګندونه وکړه. ښاغلی صالحي وویل اروپایي ټولنې ژمنه کړې وه چې د 2015 کال د اټومي موافقې په عملي کولو کې رامنځته شوې تشه بده کوي خو له بده مرغه دا کاری ونه شو کړی. د آی ای ای مشر یو ورځ وروسته له هغه تهران ته سفر کوي چې د ایران حکومت ویل د پرمختللو سنټریفیوژونو د فعالولو چارې به چې په اټومي موافقه کې بندیز پرې لګېدلی و بیا پیل کړي. ښاغلی فیرو ته همداراز په پام کې لري چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره هم وګوري. د ترکیه پوځي وسایط نن د سوریې پر پوله واوښتل او امریکایي پوځیانو سره په ګډه د جنوب لویدیځ سیمو ته روان شول څو د خوندي زون د جوړولو په مقصد په ګډو غزمو کې برخه واخلي. د خوندي زون د جوړولو هدف د سوریې په هو سرحدي سیمو کې چې د کردانو تر ولکې لاندې دي د امنیت راوستل دي. پوځي وسایط چې د ترکیه بیرغونه پرې راپېدل د ترکیه له سرحد څخه 15 کیلومتر وړاندې په داسې حال کې د امریکا له پوځي ګاډو سره یو ځای شول چې دوه پوځي هلیکوپټرې پر سر الوتل. ترکیه په پام کې لري د خوندي زون په جوړولو سره د سوریې 1 میلیون کډوال ستنه او په دې سیمه کې ځای پر ځای کړي. او د روسیې خلک نن په سیمه ایزو او د ښاروالیو په انتخاباتو کې رایه ورکوي. په داسې حال کې چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ده د واکمن ګوند محبوبیت په کمیدو د دې انتخاباتو ته د کرملین لپاره د یوې ډېرې جدي ازموینې په سترګه کتل کیږي. په مسکو کې د انتخاباتو د چارواکو له هغې پرېکړې وروسته چې ځینې خپلواک کاندیدان یې په انتخاباتو کې له ګډون څخه بې برخې کړل، د دوبی په اوږدو کې فعالانو پراخ اعتراضونه وکړل. په پلازمینه مسکو کې نن لیبرال فعالانو او سیاسي کارپوهانو له نږدې د ښاروالۍ د انتخاباتو څارنه کوله. دا انتخابات د مسکو او دوهم لوی ښار سن پیټرزبورګ په ګډون د روسیې په ټولو 3 سیمو او همداراز کریمیا ټاپو وزمه کې چې روسیې په 2014 کال کې له اوکراین څخه ونیوله روان دي.
تاسو موږ غږ لازدي رادیو خاورې وړاندې خبرونه کې دره پورناو موضوعات لرو. افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات ناقص بولي، وایي چې که د دوړ لور ترمنځ هوکړه شوی وي نو ناورین به رامنځته کړی وي.
با باور ما این پروسه نواقص جدی خدا داشت و اگر قرار می بود که این پروسه یا یک وارد یک تفاهم نامه می شدن پیامدهای ناگوار بود که متوجه کشور ما می شد.
د ولسمشر ویان صدیق صدیقی و داشند افغانستان د سولې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي پریکړې په اړه مو د سیاسي چارو کارپو جمال الدین بدر سره مرکه هم کړې.
زیر خوش خبری اورول کېده شي کنه شو سي مذاکره خبره خلاص دي. نو دغه ځکه چې بدترین جنگونه افغانستان شمال شرق ولایتونو کې او کابل کې کوم مرګونی حمله وشوي دا نور دي کم د برکم جواز پرې نه خو شي مذاکرات یې زموږ ورک.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د غیر مسؤول وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د یو نوي پروګرام د پلي کېدو خبره کوي. په بلخ کې بیا د ټاکنو خپلواک کمیسون مسولین وایي چې دغه ولایت کې د شته نامنۍ علامه به زرګونه کسان په ټاکنو کې له برخې اخیستو پاتې شي. دا شند افغانستان او بنگلاديش ترمن د ټیسټ لوبې حال هم درکو د انصاف په لټه کې او د ورکوښو وزیزانو 219 پروګرامونه هم د دې سات په دوهمه نیمای کې خبريږي. هله دا ملتیا موکړي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي د ټول افغانستان کې او د اف ام په 15 په ټولو لویو خارونو کې د هیواد اوریدل شي. دا هم د دې خبرونه د سر موضوع. افغان حکومت وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې روان مذاکرات ناقص دي او که دغه هوکړه شوی وای نو پایلې به نورین زیږولې وای. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د یکشنبې پر اس کابل کې خبريالان ته ویل تر هغه چې طالبان نوربن ونه کړی او افغان وژنه بس نه کړی په افغانستان کې تلپاتې سولې نشي راتله. په همدې حال کې عبدالله هم په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې په ټینګښت ټینګار کړی دی. خاطر پردیس په سټوډیو کې د اپریډا نور جزئیات راکوي.
که څه افغان حکومت د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې په اړه څرګند دریز نه وړاندې کوي، خو وایي که د امریکا او طالبانو ترمنځ کیدونکو توافقلیک لاسلیک شوی وای پایلې به د افغانانو لپاره بحران نه زیږولي وای. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د سولې روانې خبرې ناقصې وي او پایلو ته هم خوشبيني نه و. هغه وایي
با باور ما پروسه نواقص جدي خدا داشت
د وی زمون په باور دغه پروسی خپل جدي نواقص تلودل او کچیرته دغه توافق لاسلیک شوی وای پایلې وای د افغانان لپاره خورا سخت وي په همدې اساس باید د سولې په خبرو کې ډیر احتیاط نه کار واخیستل شي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلی په کیم ډیویټ کې د سولې په تړاو د طالبانو مشرانو او افغان ولسمشر سره خبرې لغوه کړې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په تړاو خبرې درولې دي خالی ټرمپ په ځینو پرلپسې ټویټونو کې ویلي په پام کې و چې د یک شنبې په ورځ په کیم ډیویټ کې له طالب مشرانو سره وګوري او خدا کتنه لغوه شوې ده د دې لیدنې د لغوه کولو سربیره د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو درول امر هم کړی ولسمشر ټرمپ د دې کار لامل د طالبان لخوا د کابل روستي بریج چې د یوې امریکایي سرتیری په ګډون 12 کسان پکې ووژل شول بللې زیاته کړې ده کچېر طالبان نشي کولای د خبرو په دې مهم پړاو کې وربند وکړي نو بیا د احتمال د یو مانادار توافقنامې پر سر د خبرو کولو توان هم نه لري په همدې حال کې د افغانستان جوړی رئیس ډاکټر عبد الله عبد الله هم د امریکا ولسمشر روسي اقدام ته اشاره سره وی کا ډیویټ کم کې غونډه جوړ شوې وی د افغانستان لپاره د افغانستان سول لپاره مهم اقدام وو هغه د خبر په کابل کې وی کمپاین غونډه ته د خبرو کولو پر مهال وکړه
د غونډه چې قرار وو چې پاره کې نیول شوی وی کم ډیویټ کې او د امریکا رئیس جمهور د افغانستان رئیس جمهور ته بلنه راکړې وو او طالبانو ته هم زه فکر کوم چې دا فرصت وو د سولې په خاطر او متاسفانه د روسي پیښې چې وشوي او تاوتریخوالي چې وشوي او پکې افغانان او بېګناه خلک ووژل شو او څلو خندونه هم پکې وو
تر دې مخکې ځینې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په پام کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د شنبې پورې سپتمبر په وامه امریکا ته سفر وکړي خو نامعلومه دلایلو پر اساس دغه سفر زندول شوی په تیرو څو ورځو کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپیر او د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ګډون ځینو جیکپور امریکایي چارواکو د خلیزات په مشهد امریکایي پلاوی او طالب مرکچانو ترمنځ سول خبرو اصول کې پر سلا کې دوه خوخي خودلې و اوس پښتنه ده چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سولې روان مذاکرات ولې لغوه کړ د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم په دې اړه ازادي راډیو ته ویل چې د امریکا جمهور رئیس په دې حساسو شرایطو کې احساساتي پریکړه کړې
احساساتی قضاوتونه کول فکر کوم چې دا ناسم کار دی زر سوله ته نوتل سطحي سوله کول دا خطرناک وي خو سوله لغوه کول یا د سولې خبرې لمنځه وړل دا تر هغې ډېر خطرناک وي هغه سناتورانو چې مطلق د خبرو نه انکار کاوه هغوی غلطي کول ځکه د هغوی اولادونه نه مړه کېدل دلته ډیموکراسي وژل کېده انسانان وژل کېدل د ټرمپ دغه احساساتي فیصله په خپل ذات کې د شخصیت ښکارندوی کوي زه مطمئنه یم چې سل پر سل به اخلي
د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر د شنبې په ورځ وویل دا چې هیواد له طالبانو سره یو سیاسي هوکړه ته رسیدو په هڅه کې دی خو دا هڅه په دې معنی نه دی چې ګنې امریکا له طالبانو سره هر ډول معاملې مانی همدارنګه د امریکا کانګرس څو ورځې مخکې له زلمی خلیلزاد تخپل اندېښنه شریکه کړې و او هغه د بهرنۍ چارو د اړیکو کمیټې ته ورغوښتي و چې د طالبانو سره د سولې ته هوکړه په تړاو جزئیات ورکړي په ورته وخت کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان ګینیت مکنزی هم د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان پوځي مشرانو سره د خبرو وروسته خبريالان ته ویلي چې د طالبانو د حملو زیاتوالی له وسنی حساس وضعیت سره مرسته نشي کولای
مننه کول خپل همکار خاطر پردیس نه چې تاسو ته معلومات درکل چې د افغان حکومت په خبره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات ناقص ول د سولې په موضوع پاتې کېږو د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د سولې مذاکرات لغوه اعلان کړی دی ټرمپ په خپل ټویټ پاڼه کې لیکلی چې طالبانو په کابل کې دغه برید مسولیت منلی چې د یو امریکایي سرتیری په ګډون پکې 12 تنه ووژل شول د همدې موضوع په اړه خاطر پردیس د یو سیاسي چارو کارپو جمال الدین بدر سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتنه کړې چې په دې روانو حساسو شرایطو کې د امریکا له لوري دغه ډول پریکړه سمانه لرل شي
زه ګومان کوم شاید دغه قطر کې کوم مذاکرات او تم چې کوم ګومان کوم چې دا دوه نظر خلاص شي د قضیه دونه ساده نه دي ډیر نه وخت ونیو یو ډیر تولانی شو بل د مذاکرات د برکول دنیا کې د شي اصول دي غیر اعلان شوی اصول دي که مذاکرات کیږي نو تو تر خپل شدت یو حد پر کمی اوس دته د کله چې مذاکرات پای ته رسیدو مرحله نه دي شو امریکایان له خوانه زیرې خوش خبري اورید او ورول کېده شي انا شو سي مذاکره خبره خلاص دي نو دغه ځکه چې بدترین جنگونه افغانستان شمال شرق ولایتونو کې او کابل کې کوم مرګونی حمله وشوي دا نور دي کوم د برکم جواز پرې نه خوده شي مذاکرات یې زموږ ورکی خو څنګه ګلوبل ویلج په نوم باندې کوم ګرین ویلج کوم باندې کوم لو شریکي ویل کې چې د خارجانم وجه له شوې دي
دغه صورت یو مجبور چې خلکو باید جواب دی وسی خو خو مذاکرات کو مونږ هغه حکومت چې تقریبا 3 کال پورې منیش متحد تقریبا طول ارخونو کې شریک بلل کېده هغه نام یو هغه پورې فاصله ونیول هغه د جمهوری رای سره راغلی مشرانو سره هم د امریکای مشرانو د فاصله راغې شکوک شبهات پیدا شو جنجال پیدا شو افغانستان هغه دیموکراتیک پروسه چې انتخابات دی چې د نوی افغانستان باید دی باندې بنا شوی د همدسې باید وړاندې لاړ شي حتی دین هم خبر انکار ته ورسېده مونږ ته انتخابات نه دي مهم مونږ ته سوله مهم دی
بدر صاحب یو بله موضوع اوس کچیرته د امریکا د جمهور رئیس لوري دغه ډول پریکړه کیږي ستاسو په نظر د سولې رواني خبري برخلیک به څه شي وي دغه د سولې رواني خبري به لکوم برخلیک سره مخامخ کیږي
زه کوم هم سولې خبري خو اوس کچیر پایت رسیدلې امضا شوې نو نیمګړتیا به موجود وګرځي دغه د افغانستان حکومت خو فعلا حق نه لري چې دغه باندې امضا وکړي دغه دی وخت پر شوې د افغانستان حکومت وخت پر شوې دا باید به تسن راي واخلي خلکونه دا ځونه خلک افغانستان د سګي دیپونه نه د یبه نشه حکومت راشه شغل خلکو راي باندې راغلي یو کال مخکې سيو دوه کال مخکې سيو درې کال مخکې سيو شپږ میاشتې مخکې سيو اوس قانوني مده پر شوې دا خو د ستر محکمې له خوا نه دوه درې میاشتې لپاره مشهور پدې چې انتخاباتو شي تمدید شوې دا فرصت او تانه شو لږ دغه خلک قانوني کې دون خلکو بر خلیق یو قسم زاکي چې غیر منتخب یو
بلې جنګو دغه ډول پریکړه چې اوس د امریکا د جمهور رئیس لوري شوې ده دا د جګړې د دوام په یا د جګړې د ګرمېدو په مانا نشي کېدای
ورن جګړه خو داسې دوام لري نه بشي نه دی ګوره جګړه انتخابات نشته مشکل دي انتخابات شونه مشکل به تاسو ولر جګړه خو د 15 کال بعد بخښنه دي وسن روان دي انتخابات هم نشو افغانستان کې د مشروعیت بحران رامنځته کیږي خدغه پای مودم خلاص انتخابات نه شنو به دا ونه سم پچی څوک چې مشرک دی دی کوم ابنا کوي په کوم مدار قانون باندې سنتي اوس هر څنګه خدي بده کړو نه خص کی کله پاسداري کې قانون خوشته دي هغه خو اتکا کی قانون مشروعیت د جنگ نه بتلی ګره ده شو هر مره به دا ونه سم چې جات شي دی پارٹی کې به څوک پیدا باندې کړی
د سیاسي چارو کارپو جمال الدین بدر سره زما د همکار خاطر پردیس مرکم او وردل چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په تړاو په ځنګړې توګه د ولسمشر لخوا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه شوې دي په اړه خپل نظر تاسو سره شریک به هم همدغه موضوع تعقیبو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه پریکړه چې لمخې د امریکا او طالبانو د سولې خبرې درول شوې د افغانانو له بیلابېلو غبرګونونو سره مخ شوې دي ځینې دغه پریکړه پر ځای بولی او په ټاکنو ټینګار کوي خو یو شمېر نور افغانان اندېښمن دي چې دغه اقدام ممکن په هیواد کې د جګړې د زیاتوالي لامل جزئیات به در رحمت افغان په دغه راپور کې وورو
سول خوب است به تر است سول نعمت زندگی سول ارمغان خوب میره
دغه د کابل د وسیدونکو حافظ غاګ د چې په هیواد کې په سول ټینګار کوي او وایي چې د سول د خبرو درې دل به جګړه وګډه کړي او باید د سول خبرې دوام پیدا کړي
هر کسی که بین دو انسان ما شما که سول بریم بهترین نعمت خداوندی سی خداوند گفته پیغمبر گفته که سول ارمغان خوب داره
د کابل وسیدونکو سربیره د کندوز او فرا وسیدونکو چې په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو د سختو جګړو شاهدان دي هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د درېدو په اړه بشلي نظرونه لري د کندوز وسیدونکو امان الله د امریکا د اقدام ستای او زیاتوي چې د رښتینی سولې لپاره باید افغانان او افغان حکومت د سولې په خبرو کې ونډه ولري
خو شدا د ترامپ لخوا لغوه شوې ده په دې هیله چې یو خرا او شفاف په برنامه په دې برخه کې راځي چې تاسو د افغانستان دولت د افغانستان خلک په دې خبرو کې کېلوي کومک دولت نه غواړو چې په قوي اراده سره د افغانستان امنیت د خلکو امنیت ونیسي ترڅو خلکو کولای شي موږ کولای شو چې په دې ټاکنه کې برخه واخلو او خپل ملي ځای مو ټاکو
بلخوا د فرا وسیدونکو عبد الستار چې د جمعې پر ورځ د فرا خر د سختو جګړو شاهد وو متفاوت در لري
د سولې پروسه خو وزن دیدل نو انتخابات هم را رسیدل دی وخت د تلمیاش پر پرمه نه چې د انتخاباتو وخت نظم غوښتنه د هغه افغانان چې قانوني سن پر کړی غوښتنه د چدید انتخابات کې ګډون وکړي ل ملاتړ کوون کې نه هدون څخه غوښتنه د چې د انتخابات څخه ملاتړ وکړي او د حکومت څخه د غوښتنه د چې په شفاف او عادلانه توګه د انتخابات تر سره کړي او درتلونکو ولسمشر دی وټه کې
د سولې په اړه د ډونالد ترامپ تازه اقدام په ټولنیزو پاڼو کې هم پراخ خبرګونونه راپاره ولیدي د ټولنیزو رسنیو کارکونکو نظرونه هم په دوه برخو تقسیم سوي. ځینې د امریکا د ولسمشر اقدام ښه او ځینې یې ځکه ښه نه بولي چې په خبره یې په هیواد کې به جګړې ورسره زیاتې سي چې قربانیان به یې ملکي وګړي وي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر ستر سلاکار په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه د دولت اپوزیشن ته لوی درس دی څو زده کړي چې د دولت په محوریت لوی مسایلو ته درناوی وکړي. ښاغلي فضلي هم دا شان ټینګار کړی چې سوله یوه مجهوله او انتخابات یوه معموله موضوع ده چې له دې وروسته باید ټول انتخاباتو ته کار وکړي. په ورته وخت کې د ملي وفاق ګوند رهبر کڅ هم د ډونالد ټرمپ پریکړه پر ځای بولي، خو وایي چې حکومت نشي کولای ملامتي پر ګوندونو واچوي.
هم انتخابات مجهول است،
هغه وای دواړه هم سوله او هم انتخابات مجهول دي. څنګه چې په وار وار مو ویلی وو، افغانان سوله د باندو دروازو تر شا نه غواړي. باید افغانان په خپل برخلیک باندې پوه شي چې په کوم لور روان دي. همدا شان انتخابات له سوله دي او خلک له سوله زیات انتخاباتو ته اندېښمن دي. دا ډونالد ټرمپ د پریکړه لیکلي د خلکو او سیاسي بلابل غبرګون لزان سره لري، خو اوس خلک منتظر دي چې له دې وروسته به د افغان حکومت او په قطر کې د امریکایي او طالبانو پلاوی وروستي اقدامات سوي او د سولې هغه خبرې چې افغان حکومت ور باندې ټینګار کوي څه ډول تعقیبیږي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
کوم راپورونه، خبرونه، مرکه او معلومات چې په دغه خبرونه کې خبرې کې تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم پیدا کړئ او ویلولئ. پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. په ټولنیزو رسنیو فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام کې هم ازادي رادیو تعقیب کړئ. هلته هم تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو له بیلابیلو پاڼو څخه په زړه پورې معلومات ترلاسه کړئ. اوس هم یو امنیتي موضوع. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره یو نوی پروګرام تر لاسه لاندې نیولی دی. دغه وزارت سرپرست وزیر ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې دغه ډلې او کسان په ډیری جنایتونو کې لاس لري او خلک یې اندېښمن کړي دي. دغه پریکړه وروسته له هغې وشوه چې عامو خلکو د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو او کسانو د فعالیتونو په اړه شکایتونه وکړل. بیا هم رحمت افغان جزئیات راکوي.
له پلازمینې کابل سربیره په یو شمیر نورو ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو فعالیتونه هغه ستونزه چې لا هم په جدي توګه نه ده مهر سوې. خو اوس د کورونای چارو وزارت وایي چې په یاد ستونزه د لاسبری لپاره یې نوې کړنلاره تر لاس لاندې نیولې. د دغه وزارت سرپرست مسعود اندرابی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې نوې کړنلاره به د وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیتونو مخنیوي لپاره ښه نتیجه ورکړي.
قطعا تعهد ما جدی هست و ما حتی ایر انکشاف
چیز غوای زموږ ژمنې جدی دي. دغه پروګرام ته پراختیا ورکوو. اوس مو د شبکې جوړونې کړنلاره شپږو لوی ولایتونو ته چې له دې عمله پکې تشویش شو غځولې ده. زه ډاډه یم چې په دویم پړاو کې به هغه کسان چې په جرم او جنایتونو کې ښکیل دي ونیسو او دغه کار به ښه پایله ورکړي. خو ښاغلي اندرابی د دغه نوې کړنلارې په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. که څه هم په افغانستان کې د غیر مسؤولو کسانو او ډلو د شمیر په اړه کره معلومات نشته، خو له دې وړاندې امنیتي مسؤلینو ویلي وو چې یوازې په کابل ښار کې خلک لسکونه زره بیلابیلې وسلې لري. په افغانستان کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو او کسانو موجودیت تل یوه جدي ستونزه ګڼل کیږي. د امنیتي مسؤلینو په خبره د غډلې او کسان په قتل، اختطاف، وسلوالو غلاو، لارې شکولو او له ملي او نورو سرچینو نه په ناوړه استفادې کې لاس لري. د غډلې د کابل په ګډون په بلخ، هرات، ننګرهار، کندهار او یو شمیر نور ولایتونو کې فعال دي او خلک یې اندېښمن کړي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي ایمل او شرف خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اقدام جدي به حساب باید از خود دولت بگیرن. اول همین نه را جمع کنن و اصلا فایده از حساب هم به دولت است که اسلحه و همه چیز اینا ضبط شوه برای خود دولت پس استفاده. هم امنیت برای مردم
او زیاته کوي، بیگونه خلک زوري. د حکومت نه زده خواست کوم چې حکومت دې په خلاف زر در زر او جدي اقدامات وکړي.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت شاوخوا دوه کال وړاندې ویلي وو چې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو په وړاندې په یو ځانګړي پروګرام کار کوي چې له مخې به یې له دوی وسلې راټولې سي. خو اوس د امنیتي چارو کارپو باري عریض وایي چې دغه پروګرام په ښه توګه نه ده عملي سوی او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو او کسانو فعالیت اوس هم د ستونزې په توګه پاتې ده. ښاغلی عریض د دغه ډلو حضور د افغانستان لپاره یوه جدي ستونزه بولي.
افغانستان کې د رواني جګړې تر څنګ چې روانه ده، غیر مسؤول مسلح کسان پر خپل سر اعمال ترسره کوي. امیدواری کم شکاری چی مسلح و غیر مسئول کسان پا ورانج بانجی کم اقدام وسید.
خود افغانستان دا کرونا چار وزارت تنگار کوی چی سلویخ تو غیر مسئول و دلو چی پو فردی او دلیز توگه پو جنایی جرمونو کلاس درلود. زین نیول سوی او زین حمل پولیسو سرا پو جگره که وجل سوی. دغه وزارت ژمنه کوي چې د ترلاسلاند کړنلارې په پلي کېدو سره به په ولایتونو او پلازمینې کابل کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو او ډلو د فعالیت مخه ونیول سي. د هغه ژمنه ده چې خلک یې په فوري توګه د عملي کېدو غوښتونکي دي.
تاسو له ازادي راډیو څخه مازدیګرنۍ خبري مجله اورئ. اوس همزو کندوز ته. د کندوز ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې له څو ورځو راهیسې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت عادی حالت را ګرځېدلی دی، خو لا تر اوسه پورې یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو خپل کار نه دی پیل کړی او د مسلې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دغه نور حال به زما د همکار اجمل آرین په دغه راپور کې واورو چې له کندوز را لېږلی دی.
خلک شکایت کوي چې په کندوز کې یو شمېر دولتي او خصوصي ادارو تر اوسه پورې خپل کار نه دی پیل کړی. د کندوز اوسیدونکي وایي چې له څو ورځو راهیسې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی، خو تر اوسه پورې یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو خپل کار نه دی پیل کړی او کارکوونکي هم خپلو دندو ته نه حاضرېږي او دغې مسلې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو سر بلند معیار او ایمل کاکړ په دې اړه وویل:
دولتی دارت لکه بانکونه، مکتبونه، یو شمیر دولتی دارت دا ترلیل دی خلک دی ستونزو سره مخامخ دی او کم ضرورتونه چې خلکو ته پیښېږي هغه دوی نشي کولی چې دوی دا په ښه توګه سر ته ورسوي. نو زموږ غوښتنه دولت نه دا ده چې دې ته د پای ټکی کېږدي.
دولتي مامورین هم خپلو دندو ته تر اوسه پورې نه دي حاضر شوي. یو تعداد بانکونه هم ستونزې لري، بانکونه تړلي دي، خلک بیا هلته پیسو ته هغوی وایي زموږ سیستم فعال نه دی. دغه ډېرې ستونزې جوړه کړې. زمونږ د مرکزي دولت نه او د محلي ادارې نه هیله ده چې د امنیت په تامینولو په برخه کې
په ورته وخت کې د کندوز ولایتي شورا هم د خلکو ستونزې مني او د دې ولایت پر سیمه ییزې ادارې غږ کوي چې د دولتي او غیر دولتي ادارو چارواکو ته سپارښتنه وکړي تر څو د خپل کار پیل او د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د ولایتي شورا مرستیال صفي الله میری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اکثر خلک چې موږ مراجعه کوي ادارات کې څوک نشته، په مکتبو کې څوک نشته. یعنی که تاسو وګورئ په دې کوڅې کې دا ماشومان هم تاسو پوښتنه وکړئ، دوی هم مکتب ته چې ځي معلم نشته او بانکونه اکثره بانکونه بند دي. موږ له محلي ادارې نه دا خواهش لرو چې هر څه عاجل دغه مشکلات د خلکو ته رسیدګي وکړي چې څوک خلکو له جنګ نه بدبخته دي. دا خپل مشکلات په بعضو ادارو کې حل شي.
له دې سره سم د کندوز د والي وان اسمت الله مرادي بیا وایي چې د ولایت رهبرۍ د دولتي او غیر دولتي ادارو چارواکو ته جدي سپارښتنه کړې چې خپل مامورین حاضر او خلکو ته د عامه خدمات وړاندې کړي.
البته د اداري جلسه کې ټولو رئیسانو ته د بېلابېلو ادارو مسؤلینو ته لارښوونه شوې ده چې په خلکو ته د عامه خدماتو په وړاندې کولو کې دوی نورمال حالت را وګرځي. څه ناڅه ستونزې وې، د بانکونه تړل شوي وو، څه ورځې مخکې علت یې همدا و چې وسله والو مخالفینو ګواښونه وو. خپله رهبري هم کوشش کوله چې خدای مکړه له دغه حالت څخه څوک ناوړه ګټه پورته کړي. ځینې بانکونه تړل شوي وو. ولایتي اداره په ټول قوت سره کار کوي چې خلکو ته بېرته په ټولو برخو کې خدمات ورسیږي.
کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له ناامن ولایتونو څخه شمیرل کیږي. نوموړی ولایت څو ورځې وړاندې د خونړۍ جګړې شاهد و. د خلکو په وینا چې دغه جګړې ګڼ شمېر کورنیو ته مالي او ځاني زیانونه رسولی دي او دغه راز د یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو نظم او سیستم هم خراب شوی او دا مهال خلک له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي دي. اجمل آرین، ازادۍ راډیو، کندز.
ستاسو له ملتیا ډیره زیاته مننه کوو چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. ستاسو د ازادي راډیو خبرونې د سهار لوونه د ماښام تر وو بجو پورې کولای شي چې په 12.9 او د اف ام په 15.5 په افغانستان په ټولو لویو خرونو کې واوري. اوس به هم راشو د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د ټیسټ لوبې حالت سره شریک کړو. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ 15 ورځنۍ یا ټیسټ لوبه داسې مرحلې ته رسېدلې چې څلورمه ورځ یې نن پای ته ورسېده. بنگلاديش لا هم 222 منډو ته اړتیا لري، خو افغان لوری بیا که غواړي بریا ته ورسېږي نو باید څلور وکټې ترلاسه کړي. افغانستان په لومړۍ پاڼۍ کې 322 منډې جوړې کړې، په دویمه پاڼۍ کې 226 منډې وکړې، خو بنگلاديش بیا په ځواب کې په لومړۍ پاڼۍ کې په 215 منډو باندې وسوځېده او په دویمه پاڼۍ کې تر دې مهاله جوړی کړی دی، شپږ لوبغاړي آوټ شوی دی. د افغانستان لپاره په بالینګ کې راشد خان چې لوبډل مشر دی ډیر ښه لیدل دی، په دې پاڼۍ کې هم توانېدلی دی چې په د شپږ څلوېښتو منډو په بدل کې درې وکټې واخلي. ظاهر خان بیا دوه وکټې اخیستې دي په سرونو کې، شپږ دېرش منډې هغه هم ورکړي. نبی ساحل هم ښه بالینګ کړی دی، هغه هم توانېدلی چې یوه وکټه د افغانستان لپاره واخلي. په ټوله کې راشد خان په دغه سیالۍ کې اته وکټې اخیستې او چانس لري چې لس وکټې پوره کړي. اوس به هم احمد تکل ته لاړ شو چې د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د اورزګان چارواکي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د لسګونه بهرنیو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د اورزګان امنیه قمندان وایي د داعش شپږ څلوېښت وسلوال چې یو دېرش تنه یې بهرني اتباع دي د دې ولایت په چرچینو ولسوالۍ کې وژل شوي دي. په پکتیکا کې د سیمه ییزو رسنیو پنځه تنه خبریالان چې طالبانو د جمعې په ورځ ګردیز ښار ته پر لاره نیولي وو نن خوشې شول. د کندز چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت دشت ارشي ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. افغان چارواکي وایي د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر وایي اروپایي ټولنه د ایران په اټومي موافقه کې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلې. علي اکبر صالحي نن د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې له سرپرست مشر سره په کتنه کې دا څرګندونې وکړې. د ترکیې پوځي وسایط نن د سوریې پر پوله واوښتل او امریکایي پوځیانو سره په ګډه د جنوب لویدیځ سیمو ته روان شول څو د خوندي زون د جوړولو په مقصد په ګډو ګزمو کې برخه واخلي. او د روسیې خلک نن په سیمه ییزو او د ښاروالیو په انتخاباتو کې رایې ورکوي. دا انتخابات د مسکاو او دوهم لوی ښار سن پیترزبورګ په ګډون د روسیې په ټولو درې اتیا سیمو او همداراز کریمیا ټاپو وزمه کې روان دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش ته په ټیسټ یا پنځه ورځنۍ سیالۍ کې درې سوه اته نوي منډې هدف ټاکلی. نن د دې سیالۍ څلورمه ورځ ده. افغان لوبډلې نن خپل دوهم انګس هم پای ته ورسوه او بنگلاديش ته یې د درې سوه اته نوي منډو هدف وټاکه. بنگلاديش لوبغاړو اوس د همدغه هدف په تعقیب توپ وهنه پیل کړې ده. بنگلاديش د رواني سیالۍ په لومړۍ انګس کې 215 منډو په ورکولو سره ټول لوبغاړي سوځیدلی وو. افغان لوبډلې بیا په لومړۍ انګس کې 322 او دوهم انګس کې 216 منډې کړې دي. ټاکل شوی چې د رواني سپتمبر میاشتې په 28مه نیټه د افغانستان د آزادۍ مبارزې تکړه او نوموتی لوبغاړی سیار بهادر زاده له خپل اتریشي سیال سره ولوبېږي. د سیار بهادر زاده یاد اتریشي سیال اسماعیل نوریدوف نومیږي چې د یاد هیواد ډیر تکړه لوبغاړی دی. د بهادر زاده او نوریدوف ترمنځ د لوبه د آزادۍ مبارزې د یو وتلي سازمان یو اف سی له لوري ترسره کیږي. دا سیالي په داسې حال کې ترسره کیږي چې یو بل افغان لوبغاړی باز محمد مبارز هم په یو چیلنج لوبه کې روانه میاشت د روسیې له لوبغاړي کاناکوف سره لوبې کوي. او د سریلانکا کرکټ لوبغاړو پاکستان ته د یو ورځنیو او شل اوریزو لوبو لپاره د هیواد ته له تللو انکار کړی. د سریلانکا د سپورټ وزیر رسنیو ته ویلي چې د امنیتي اندېښنو له امله پاکستان کې لوبېدلو انکار کړی. د سریلانکا کرکټ چارواکي به په دې اړه له لوبغاړو سره وګوري او پاکستان ته د تللو لپاره به ورسره خبرې وکړي. سریلانکا وروستی ځل په 2009 کال کې په پاکستان کې ټیسټ لوبه کړې وه.
ورزش خبرونه مولا ناجی ساپینا واوریدل. اوس هم وار د انصاف پلټه کې ودو ورکو شو عزیزانو د دوه ونیزو پروګرامونو ده. تاسو د خبرونه واوري او ماته تر بیا اجازه ترکړئ. د لافمن
د انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشبل یو غې پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازری په ویډیو کې وایي ازر کې ان شاء الله موږ
جلبونه پکې ورکړي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د پکتیا له ولایته د سمیولا په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې شاوخوا 15 کاله مخکې معلول شوی، معلولیت هم ثابت شوی او ټول اسناد بشپړ شوی، خو په دې موده کې د بانک د کارت منتظر دی او تر اوسه یې ترلاسه کړی نه دی. دغه ستونزه مو د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت له ویاند ښاغلي ضیاءالحق فضلي سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
خورور نوم د څه ده؟
نوم مې سمیولا ده.
د کوم ځای د ټلیفون کړې؟
د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ څخه مې ټلیفون کړی.
مشکل د څه و؟
مشکل مې دا و چې د پکتیا ولایت د مایدینو شهدا او ریاست دغه مخکې دغه تقریبا د ما دا کتابچه چې ده کنه دا زه په 1915 کال کې زخمي شوی یم.
ښه،
په 1915 کال کې زخمي شوی یم. نو په 1915 کال کې دا کتابچه هم راغلې ده، د ما د مالیات او وروسته سوا دا. نو د غره داسې زه د بینک په کارت چې منډې وایم او چې ورته ما هغلته ما جواب کړي چې حیات نه ده راغلی او دا کار نه کېږي. دا دغه ستونزه ده وروره.
په څه شي کې زخمي شوی یې؟
ورور از د سرک دی غاړي مې نه سیالوته ز خپل مکتب ته پلاره و ما تقریبا په زو وخت کې ما عمر شو 30 کاله و مکتب ته پلاره و ما سي بم چاودنه وکړل ز ما خپل سترګې نه اف کې ورکړلې د بم چاودنه کې. نو دا ستونزه و مکتب اوس د مالیات کارت نه جوړیږي. جوړ ده خو د بینک کارت نه راکې 3 کاله اوس تقریبا ما په امتیازات نه دی راکړل.
نو دا چا تصدیق کړی؟ بعضې ادارو تصدیق کړی، هغه فورمې مورمې د خلاصي کړي؟
بلې وروره، دغه د شهدا او محلي ریاست نوي اسناد چې جوړوي په دې پورې مربوط دي. دا به اسناد دلته جوړوي، اول به ورشي دغلته، دغلته به بیا فورمې درکړي، امنیت ته به لاړ شي، امنیت فورمې درکړي. دغسې خو مستوفیت ته ځي، نورو جوې ته ځي، دا ټول کار مې خلاص کړی ده.
نو اوس څه شی پاتې دی؟
اوس کار پاتې ده د بینک د کارت کار پاتې تقریبا 2.5 کال کېږي چې په دې باندې ما ضروري کار نه راته کوي.
تا ویل د پکتیا د ولایت نه؟
بالکل د پکتیا ولایت نه یم. بالکل
د پکتیا په ولایت کې به خو د معلولینو او د شهیدانو د کورنیو لپاره کوم ریاست مدیریت یې کنه؟ هلته د مراجعه کړې؟
بالی وروره، دا د شهدا او معلولینو ریاست ته ما ډېره مراجعه کړې. دا وخت 15 لسمه درېمه اومه زه داسې ورځم، هر وخت دغلته ورځم خو بس جواب کوي مې.
اوس په سترګو څه وینې کوم زره که نه؟
که درته ووایم چې دا یوه سترګه خو مې پاکه ختمه ده، په دې باندې خو یو څومره وینم، ځکه چې دا بچرې خوړلې وې. او دا بله سترګه چې دا دې باندې مې تداویانې وکړلې، بس هغه بیا داسې کمزورې غوندې ده که نه، داسې سم شی نه ښکاري، لږ لږ پرې ښکاري.
ته یوازې او که ستا غوندې نور هم داسې شته چې دغه حقوق پاتې دي؟
یاره که درته ووایم وروره، ما غوندې نور خلک هم شته دي، خو ځینې وو کتابچې ور پاتې سولې، بیخي وینه وړلې، ځینو را واخیستلې، ستاسې واسطې لرلې که نه، پیسې یې تېرې کړې، بل کار وکړه، هغه د هغو کار سوی ده، زموږ دا څوک چې څوک یې لري نه، یا پیسې نه تېرېږي، د هغو کار نه ده سوی.
تا ته دغه مسؤلین څه وایي چې دغه کار به کله کېږي؟
ما ته داسې وایي وایي چې ستا کار یو مخکې خو یې راته وویلې چې نمبر یې رانه اخیستی وو چې شلمه ورځ باندې به راشي. شلمه ورځ باندې زه ورغلم، کار راته ونه کړ، راته وویلې چې دا د کابل نه حیات نه ده راغلی. کابل ته زه ولاړم وزارت شهدا او معلولینو ته.
هغو څه وویلې درته؟
هغو ته زه ورغلم، هغو ما ته وویلې چې ستا کار د پکتیا نه بندولې پیشنهاد نه کېږي، د پکتیا نه که نه، د وزارت باید پیشنهاد وشي، موږ بیا هیات راسته وو، هغلته به بیا د تاسې ټولو کار په یو ځای بند کېږي. بېرته چې زه دلته پکتیا ته راغلم، هغه د مایدینو شهدا او رئیس وو، دا بدل شوی وو، سرپرست رئیس وو. نو دې نه ما چې پوښتنه وکړله، دې بیا ما ته وویلې چې زه خدای به خیر کړي، زه بیا تا ته زنګ کوم. خو ټیم تېر شو، تر اوسه پورې زه څو وارې ورغلی یم، کار نه ده راته سوی.
په دې موضوع څومره وخت ووتو؟
یاره په دې موضوع باندې تقریبا هغه شپږ نوي کال کې خو هغه څه وکړله، منډې را منډې څه وکړې. 9 کال هم ووته وروره، دغه د اوس 9 کال د 9 کال د څو میاشتې څوم تاریخ ده، او تاریخ ما نه ده کتلی. دومره وخت وو، تقریبا 2.5 کال 3 کال یې ووتل چې دا کار نه کېږي.
اقتصادي مشکل دې څنګه دی؟
ولا وروره، که درته ووایم چې اقتصادي مشکل ولا که بیخي و طرف نه درک لګېږي، ځکه زه پخپله معیوب یم. معیوب به کوم کار وکولی شي؟ زه پخپله دومره علم نه لرم، درس مې ډېر نه دی ویلی،
او اقتصادي مشکل بیخی دیر ده که درته وایم چې ما د خپل علاج کړی د حکومت ما سره یو افغاني مرسته نه ده کړې ما ته حتی خپل مهاګر چنده وکړله دومره اقتصادي مشکل سره لاس او ګرېوان یم زه او خدای دې وکړي چې نوره پاملرنه ما ته حکومت وکړي او دغه د مشاده معلم ریاست یو څه مرسته راسره وکړي ډېره مننه
مهرباني
د انصاف پلټه کې
دغه ستونزه مو د معلولینو او شهیدانو د چارو د وزارت لوایان خاغلی ضیاءالحق فضلی سره شریک کړه. جناب فضلی، د پکتیا له ولایته د سمیولا په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ویلي چې 15 کاله مخکې د معلولیت ټول اسناد تکمیل کړي خو د بانک کارت منتظر دی چې حقوق ترلاسه کړي، خو د ده په خبره دا 15 کاله منتظر دی خو د بانک کارت نه دی جوړ شوی. په دې سره کې ستاسو نظر غواړو.
په ملي بودیجه کې د کمښت او د تغییراتو له امله په کال 1998 کال د شهیدانو د وارثینو او د مالیت لرونکو وګړو د حقوقو په ورکړه کې سختګي رامنځته شوې. موږ د بررسي وسط سال په پروسه کې کابو 6 میلیارد افغانۍ د دوی د حقوقو لپاره په پام کې لرو چې راتلونکي هفتې نه به د دوی د حقوقو د توزیع پروسه پیل شي. راتلونکي دوو میاشتو کې به هم په مرکز او هم په ولایاتو کې 6 میلیارد افغانۍ شهیدانو وارثینو او مالیت لرونکو وګړو ته ورسي.
ډیر زیات تشکر کور ودان.
سلامت
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د پکتیا ولایت د سمیولا په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ویلي چې د معلولیت ټول اسناد تکمیل دی او تایید شوی هم دی خو 15 کاله کیږي چې د بانک کارت انتظار باسي او د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند. خاغلی ضیاءالحق فضلی وویل په دې ورځو کې بودیجه ترلاسه کړې او په لومړي سر کې به د هیواد 15% معلولینو ته د هغوی حقوق ورکړل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 29 8 29 00.
د انصاف په لټه کې
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر.
السلام علیکم. جوړ په خیر خیریت مخزا زار یاد منګل مین لاج چې هم د ننګرهار ولایت د بیسلول سولې څخه زه د ازادي راډیو د ورکشي عزیزانو پرونې ته د پیغام پرې دیم. په تیر په پیغامونو کې یو ورور د اسی ګلا په نوم پیغام برخیو او هغه نه یو څو یو ورور رښوې او د حکمت په نوم باندې هغه ته زه خوشبختانه یو زیری ورکوم. ګورو به دا کله و هم من سره را لړای دی غالب دنو کدا غورور زما غ غوري نه زه غورور ته دغه نمبر اعلان و ما وارو مرې په دغه نمبر ما ته زنګ وخی 0 9 9 8 9 5 1 5. بل شي نه را 0 9 9 2 5 9 9. نمبر یو بل بیا و 0 9 9 8 9 9 5. کدا غورور زما غ غوري نو وارو مرې په دغه شمارو ما ته زنګ وخی چې دا خپل کس کس ترلاسه او خله دې وګ چې دا پیغام تاسو زړه تر زړه ما دا پیغام نشر کړي تاسو ته باقي خپې غمو نه خوې به مان.
سلامونه نیکی هله احترامات. زه حنیف آریان یم کابل خار نه دا پیغام پیدم. دلته یو ورور چې نوم مجیب خی د پلار نوم حبیب رحمان د دولس کالو ده ځان د جلال آباد د کامې ولسوالۍ معرفي کوي. داسې یو مشکل لري چې د خپل کور نه نادره کښوې د یو علی وای چې زم کور ته شکل ته موټر ته جګو او ویته وای چې زنه زم کور ته کچوک په دې حال د دې مور پلار زم هغه غوري یا د دې خپلوان زم هغه غوري نو ماته دې زم په دې شمیره دې کو نی سیم زم د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 9 2 3 2 او 3. بلی السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکی سلامونه وړاندې کوم. زه کارهوان د هلمند ولایت اوسیدونکی یم. حفیظ الله جان په نامه باندې یو نفر دی د نادالې د لوی باغ اوسیدونکی دی. د هر ورور مسلمان ورور چې ډېر سخت مشکلات سره دی
ما سره په دې شماریه باندې یاد ما سره ونیسی سپر و سپراته سپراته شپږ کلور شپږ یو بیا د ټلیفون شماره سپر و سپر و سپراته سپراته شپږ کلور شپږ یو پیغامان
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زموږ د آغا محمد په نامه دی، د باران اکا زوی دی. دا یو کال او دوه میاشتې کېږي چې نادره کسوی دی، د هلمند د ولایت ندالی د ولسوالۍ اوسېدونکی دی. که هر ورور سره په دغه معلومات کېږي، موږ ته په دغه شماره زنګ وهئ 0000423106. ار ورور څه معلومات کیږي یو کالو دینش کیږي سناره کا سوي دي مشهجه په اشماره زنګو وي. والسلام.
السلام علیکم. زه عبید الله ارمانیم، د تیم د بلوچستان نکوټي خانزي تګایزم. ازادي رادیو ته د پیغام کتلوم. ازادي رادیو ډیر شکریا او ډیر مننه کوم. بیا هم هغه الفاظ زموږ سره نشته چې د ازادي رادیو شکریا دا کوم مستغامنه بار بار نشر کړی دي. نو لمبر ده کوئی ما تلفانه لمبر دی 0345 80 40. منانا اشمره یو زلی بیا تکراره ما 0345 80 0 0 1.
السلام علیکم. زه لن محمد اکیرم، لیکن د بولان نیولې. زما د خاله زوی دی چې محمد شفیع نومیږي، د ډاکټر نر زوی دی. تقریبا د 25 کالو به یې چې د 3-4 کاله کېږي چې د لښکرګاه څخه ندرکه سوی دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري نو موږ سره د تلیفون پر دغه شمېره تماس ونیسي 0000043. تلیفون شمیره بیا وام 0000043. ښه وخت د خدای په امان.
سلامونه نیکلې درما ټولو اورېدونکو او کارکوونکو ته. وخت تاسو ته چې روغ جوړ خوشاله بیاست. محترمه، زه اسدالله وقایمه د هلمند ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. زمر یو ورک دوست چې نوم یې عبدالصمد دی، تقریبا 2 کاله کېږي نادرکه سوی دی. هېڅ څه معلومات یې نشته. خو هر چا ته په دې هکله معلومات زما سره په دغه شمېرې باندې اړیکه ونیسي 0015 2 2 بسې بریدي درې پسې بیا 0-2 پسې بېرته بریدي. یو ځل بیا شماره تکرار کړم 0015 2 3 3.
سلام علیکم. زه عبدالباری سلاد ماډیکنن د شایسته لشکرګاه څخه لولې. د زما یو کوچنی ورور پنځلس کال دی عبدل ولی نومیږي. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري نو ټلیفون دغه شمېرې ته دې اړیکه ونیسي. 0 و 0 4 0 1 4 3 ټلیفون شمېره بیا وام 0 و 0 4 0 1 4 3 تا دې چې زما پیغام خپور شي د ازادۍ راډیو نه مننه. السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته. السلام اوریدونکو احمد جان ولا دې درجان د وزیرو شیدن کې چې فعلا وچم تلک اوسي چې درې کاله کېږي چې نه دره کړې که هر چا ته پته وي په دې شماره کې جنگ وي صفر اتاویا اته سوه اتاویا یو شپېته نهه څلوېښت.
السلام علیکم ورحمه الله وبرکاته. اداره زموږ یو دوست دی ورځ کوي چې عبدالکریم نومیږي د عبدالله جان زوی دی. دا لس کاله کېږي چې ورته تېره یکشنبه تاسو یو وارې وویله تکرار وکړي نو که یو وارې بیا هغه راته تکرار کوي که هر چا ته یا معلومات شته یا په خبرې یا لیدلي وي په دغه شماره کې زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 5 0 9 ټلیفون شماره یو ځل بیا 0 5 0 3 0 9 9. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هیلي د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته. اکرام ارمان یم کنړ نه. زما یو تروزي ورک دی په نامه د روح الله او د پلار نوم یې محمد یعقوف دی. تقریبا 5 کاله کېږي چې په کابل ولایت کې ورک شوی دی. که هر مسلمان ورور په دغه اړه معلومات لري نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې په دغه شمېره زنګ ووهي. 0 5 0 4 0 9 5 0 8 نمبر یو ځل دی وایم 0 5 0 4 0 9 5 0 8. د ازادۍ راډیو دو کارکوونکو نه مې هیله ده چې زما دغه پیغام نشر کړي نو څه واخلی شي دی د الله په امان.
اورورو السلام علیکم. څنګه شعر پنځوي ولسوالۍ خبره کوم. اورور په دغه نمبر باندې موږ څنګه ترولې د دوی درې میاشتې اخواته اعلانونه مو کول د نعمت په نامه نومې وي چې موږ لیو کافي پر مخ دی یو پر لاس دی. معلومات مو نه کوي را معلومات یې خامخا وباسې معلومات یې راکړي. موږ ډېر په پریشان دي په مخه دې ښه ښکاري ماس خامخا معلومات.
الو زه حمید الله د میوان له ورسالیه څخه خبره کوم. تر اوسه کال د لوی اختر په ورځ باندې مازی د احمد شاه په نامه باندې ورځ کې چې د نیکه نوم یې عبدالله صالح دی. هر مسلمان ورور که په دې هکله معلومات لري د مهربانۍ له مخې دې موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. 0 5 0 2 9 2 9 شمېره تکرار 0 5 0 2 9 2 9 مهرباني وسلام. السلام
بله زه جذواب یم هلمند ولایت. ما یو زوی ورک دی د جواد په نامه د 10 کال دی. دغه پیغام مو وسپاری ټولو مسلمانانو ته. زما شماره ده 0 5 0 8 23 23 23. بیا هم شماره در ته دغه کوم 0 5 0 8 23 23 23. حاجی عبدالوهاب د هلمند ولایت.
بلې السلام علیکم. وعلیکم السلام. په دې هلمند ولایت د بوډا نه څخه ستاسو سره پاړې کوي. ما زماره کاکا یو ویډیو چې نن یې سنت الله ری تقریبا 10 کال عمر لري او زندنه شي کې چې د کور څخه نظر کې سره ویلي د هر مسلمان باندې په اړه معلومات لري په دوه شنه ورځې مستزنګ وي. 0 5 0 5 0 4 5 0 0 شمېره ول بیا تکراروم 0 5 0 5 0 4 5 0 سلام شمېره ده 0 5 0 8 0 3 2 0 0 5 0 8 0 3 2 0 خدای په امان شو.
الو السلام علیکم. عبدالله یم د هرات ولایت ته د شندان د ولسوالۍ د زیرکو د کواک د کلي. زما یو زوی دی په نامه د جمعه خان. دا دوه کاله کېږي چې ورک دی. یو مسلمان راډیو ازادۍ ته زنګ وهلی و چې موټر د هراتو کابل پر لویې لارې تصادف کړی و. شپږ نفره پکښې مړه وه. یو کوچنی و د دا نورو وارس پیدا شو. د دغه وارس پیدا نه شو. ما امانت خاورو ته سپارلی. د دغه ورور څخه خواهش کوم چې بیا دغه خپل شماره او خپل ږغ راډیو ازادۍ ته دغه کې چې موږ په هغه ته خبر شو. که دغه راډیو ازادۍ کې هم د ده ږغ ثبت شوی دی که هغه راډیو ازادۍ هم بیا ته اعلان کړي هم موږ هغه ته پیدا کوو. هغه ورور پیدا کوو چې دغه هلک وارس پیدا شو که نه شو. نور هم پر پخته سره ما د تلفون شماره سپر اووه سپر شپږ څلور درې دوه یو اته آخر هم درې ده. نور هم پر پاکه لاس وره مخته مو شه. د دغه ورور څخه خواهش کوم چې خپل ږغ دغه راډیو ازادۍ ته بیا د هغې کې چې موږ په دغه ځای خبر شو چې د دغه هلک وارث پیدا شو که نه شو. نور مو وخت نه نیسم. پر پاکه لام وسپارم.
السلام علیکم. زه فاریاب د ولایت د اسد ولسوالۍ محمد میرزم په نامه د دعوت یم. نفر زموږ د اکار دی ورځ دی. دا دولس کاله کېږي. انسانیت دا ده چې د الله چې یوه ګوته قطره یوه ده انشاءالله قطره یوه سلامته قطره دا کرشه لیدلی هغه چې د معلومات یا دمړ یا ژوندي دا دوه سره په دغه شمات معلومات راځي. صفر اووه صفر څلور یو صفر درې دوه پنځه اووه دغه شماره ده. او پلار نوم یې جمعه دی. د ورور نوم یې واژم دی. د عبد ورور نوم یې عبدل دی. د ډېر کلونو کښې چې نظر کړی یم که دغه باره کښې چا معلومات راکړي ډېره مننه به یم. السلام علیکم پاحترام.
ډېره مننه کوم دوستان او چې پیغامونه مو راستولې. زموږ د خپرونې وخت هم دومره و. د پای په شیبو کې یو ځل بیا غواړم هغو دوستانو ته چې موږ ته یې پیغامونه راستولې او ځینې یې شکایتونه لري چې د دوی پیغامونه نه خپرېږي. ما په تېرو خپرونو کې هم ویلي دي او یو ځل بیا دا خبره تکراروم چې ځینې پیغامونه دي چې یا تکرار موږ ته راغلي دي او موږ تر ډېره کوښښ کوو چې هغه کسانو ته چانس ورکړو چې نوي پیغامونه رارسېدلي دي او هغوی په تېرو خپرونو کې موږ ته پیغام نه و راستولی او دوی هم مستحق دی چې باید پیغام یې خپور سي. نو د تکراري پیغامونو څخه موږ ډډه کوو او بل د هغو دوستانو پیغامونه نسو خپرولی چې کیفیت یې ښه نه دی. که چیرې تاسې په هغه وخت کې چې دا خپل پیغامونه ثبتوئ نو یو ښه موقعیت ځان ته انتخاب کوي چې موږ وکولی سو ستاسې دغه پیغام په مکمل ډول واخلو. ستاسې د ټیلیفون شمیرې په مکمل ډول موږ ته راورسېږي او موږ یې خپور کړو او دغه ستاسې پیغام یا ستاسې خبرې د پوهېدو وړ واوسي. له بده مرغه ځینې پیغامونه دونه ټیټ کیفیت لري چې اصلا که موږ یې خپور هم کړو نور دوستان د هغه په مطلب باندې نسي پوهېدلی. کیفیت یې ډېر خراب وي. نو ستاسو څخه هیله کوو چې یو سم موقعیت انتخاب کړئ او بیا دغه ځای موږ ته پیغام ثبت کړئ. نو په دې سره غواړم ستاسو سره د خدای پاماني وکړم. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر که به په یاد یم زه چه قدم به قدم گدم تا یاده بوما
دیو شه طول ملت تور پک بطه کمم چه ستاسی متحد بودن ستاسی یوالی ستاسی در نجات لاره ده
چه دغه نور ادارات چه ده حکومت تر تسلط لنده کار که دی مونگ دیتا و حسن
ملاقات اولی که در شانگاباد صورت گرفت
افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به ژبه و به قوم و به سمت به تنظیم بدی بیشی باید اوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځ شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي